دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سالنګ په یو ټونل کې د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د مړو شمیر 13 تنو ته رسیدلی د یاد وزارت بیان شرافت زمان امر د دوشنبه پرز خبرونو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې په پیښه کې د ټپسو کسانو شمیر هم 13 تنو ته رسیدلی دی امر زیاته کړی چې دغه معلومات ورستنی دي او په خبره کې دی چې د مرګ ژوبلي کچه زیاته سي د غورلګیدنه د شنبه په ماښام شاوخوا 6 بجې د سالنګ په ټونل کې دننه د تیلو یو ټانکر د چپکېدو او وروسته ورلګیدنې لامل رامنځته شوه چې شاوخوا 6 ساعته دوام لري په سالنګ ولسوالۍ کې به سرچینې د نوم د نخ پرېدو پر شرط امریکا ژغ سره خبرو کې وویل چې په دغه ورلګیدنه کې څه باندې 6 تنه مړ سوي او شاوخوا 7 تنه نور ټپیان سوي دي دغه سرچینې دا وکړه چې په ټونل کې اوس هم اور بل دی او لوګي پورته کیږي او تر دې مهاله ژغورونکي ټیمونه له ټونل څخه د ټولو بندو کسانو پر ایستلو نتی پرې رسیدي په دې مهال د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویلي چې د غولګیدنه اوس محاسبي او د سالنګو د پاکاري عملیات پیل سوي دي د خیبر پښتونخوا د بنو پسمه کې د تراګری ضد په ودانۍ د تروریستي برد وسته د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشران ترمنځ په افغانستان کې خبري روانې دي پاکستانی رسنۍ جیو نیوز د خبر لمخې د خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان علي آصف تایید کړی د خیبر پښتونخوا د بنو یو زندان کې لسګونه وسلوالو چې د تراګری ضد پولیسو سره بنديان دي د یک شنبه د ورځې راځي د زندان د امنیتي ساتونکو څخه وسلې اخیستي او هغوی یې يرغمل کړي علي آصف وویل موږ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشرانو سره په خبرو بوخت یو هغه خبرداري ورکړ چې وسلوالو وسله په مزه کې نه شو ده نو پر ضد به سخت اقدام وسی ځینې منابع د دې ادعا کړي چې وسلوالو له پولیسو څخه غوښتي چې ژوندې پاتې کېدل غواړي باید هغوی پرېښودل شي چې په خوندي توګه افغانستان ته باوري د سویډن ستري محکمې د دوشنبه پر ورځ ترکیه ته د جلا وطنه ترکی ژورنالیست بولنټ کینز د سپارلو مخه ونیوله دغه مسله د انکارې لخوا په ناټو کې د سټاکهولم د غړیتوب د تصویب لپاره یو مهمه غوښتنه وه محکمې ویلي چې د کینز پر وړاندې ځینې تورونه په سویډن کې جرمونه نه دي کوم چې د قضیه د سیاسي ماهیت او د هغه د کډوالۍ د ماهیت په وجه د سپارلو امکان ناممکن کړی دی کینز د لسکونو کسانو له جملې څخه یوازینی کس دی چې د ترکیه جمهوریت اردگان یې نوم اخیستی هغه کسان چې انکاره غواړي د سویډن د ناټو غړیتوب د تصویب په بدل کې ورسپارل شي ترکیه سویډن په دې تورنوي چې په ځانګړي توګه د کوردانو یاغي ډلو ته چې انکاره تراګر ګڼي پناه ورکړې ده او په همدې خاطر د جون په میاشت کې د سویډن او فنلند سره د یوې موافقې سره سره په ناټو کې د هغوی د غړیتوب د غوښتنلیکونو تصویبول ځنډولی دي انکارا وایي تمړ لري چې سټاکهولم په ځانګړي توګه د مجرمینو د ورسپارلو په ګډون د څو مسلو په اړه جدي اقدام وکړي په لندن کې پرون د دوشنبه پر ورځ قاضیانو د حکومت هغه تکلارا قانوني وبلل چې غواړي برتانیا ته راتلونکي او راغلي پناه غوښتونکي او کډوال رواندا ته انتقال کړي د پخوانی صدر اعظم بورس جانسن په وخت کې د تکلارا وټاکل شو چې د ماجرو او بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو پر ضد اعتراضونه او مظاهره وکړي حکومت غواړي چې د تګلارې په پلي کېدو سره برتانیا ته د ورتلونکو کډوالو شمیر کم کړي چې د فرانسې له شمال څخه د اوبو د لارې په کوچنیو کښتیو کې برتانیا ته ورځي د برتانیا حکومت غوښتل چې د جون په میاشت کې له پناه غوښتونکو او کډوالو څخه یوه ډکه الوتکه رواندا ته انتقال کړي خو د حقوقي مسایلو او ننګونو له کبله دا پرواز وځنډول شو یو شمیر افرادو او سازمانونو د لندن عالي محکمې ته عریضه کړې وه او د حکومت دا تګلارې ناقانونه بللې وه د رواندا حکومت دا پریکړه شبللی او په نړیوالې کچه د ماجرت د ستونزو د حل په برخه کې یو مهم ګام بللی دی د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي چې په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو څخه بې ځای سوي 1.3 میلیون تنو ته رسیدلی په دې ورځ ما همکار راپور راکوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د ریپورت پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له اوه هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري د دې کمشنری په وینا پر روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څبان دي 1.5 میلیون تنه بے ځای شوی چې دا د تیر کال په پرتله په 15% زیات دي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له وخت رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی د دپوینا په تیرو شپږ میاشتو کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځای شوي افغانان د مرستندوی مؤسسو په مرسته خپل اصلي مینو ته ګرځېدلې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا او د ورستي بلاستیکي توغندۍ وازمایني غندلي او دا کار د سیمې لپاره خطر بللې او یو ځل بیا د ډیپلوماسۍ د لارې د اختلافونو د ختمولو وړاندیز کړی. شمالي کوریا پرون د شنبې پر ورځ ویل چې د جاسوسۍ د مصنوعي شپږمکۍ لپاره یو مهم او اخیرنی پړاو ترسره کړی. د جنوبي کوریا پوځ وویل چې دوی بلستیک توغندۍ چې د ختیځ لور ته تغول سوي معلومې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس وویل چې د شمالي کوریا لخوا د داسې توغندۍ وازمویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې سرغړونه ده. د فرانسې خبري ایجنسی د راپور له مخې شمالي کوریا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د خبرو اترو د پیلولو وړاندیز رد کړی دی او متحده ایالات خپل دشمن هیواد یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس د دوشنبه پر ورځ وویل چې هغه په اوکراین کې د روسیې یرغل ژر ختمول نه ویني او ناهیله دی، خو هیله لري چې راتلونکي کال تر پای به دغه جنگ ختم شي. شاوخوا لس میاشتې کېږي چې روسیې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین برید کړی. د دوشنبه پر ورځ روسیه د کیف په اساسي تاسیساتو د ډرون د الوتکو د لارې بریدونه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت د بادغیس په ولایت کې د کورنیو بې ځایه سوو په زور خپلو سیمو ته د ستنولو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا رپورټ رد کړی دی. دا وزارت وایي چې په تیر څه باندې یو کال کې له 1 میلیون څخه زیاتو بې ځایه سوو سره خپلو کورونو ته په ستنولو کې مرسته کړې ده. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو په زور خپلو سیمو ته د ستنولو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا راپور رد کړی دی. دغه وزارت سرپرست خلیل الرحمن اکانی وایي چې په بادغیس کې د ناروې د کډوالو د شورا او د یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره په همغږۍ یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د ژبې یخنۍ او وارو ورخته په کتنې خپلو سیمو ته په ستنولو کې مرسته کړې. ناروې
اخبار نشر کړی دی، د دې پروسې کې د دې نمائنده موجود وو چې موږ به دیتا یو مناسب وخت کې یو ځای چالته اوس کوم ځای کې پراته دي. هلته د یخنۍ د واورې ډېر لوی مشکلات مصیبت خطرې ته مخامخ دي. نو موږ غواړو چې د خپل کورونو ته خپل ولایتونو ته چون هغه څه مشکلات چې وي چالته نامنی وه یا پساد وو یا بمبار وه ړندې بمبارۍ وې، نن الحمدلله هغه څه پر دې هیڅ هم نشته. نو دی کولی شي چې د خپل کورونو ته خپل ځایونو ته ستانه شي.
څلور ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا په یوې اعلامیه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د اوسیدانی د موقتی کمپونو څخه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شړلو لړۍ تر هغې بنده کړي چې هغوی ته د تلپاتې اوسیدانی ځایونه برابر شوي نه وي. د دغې غیر حکومتي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبانو د بادغیس ولایت کې بې ځایه شوو کورنیو یو موقتی کمپ څخه په دې سړه هوا کې تر 20 زرو پورې بې ځایه شوي کسان ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وویل چې دی په خپله بادغیس ته تللی او هلته د سیمه د چارواکو تر څنګ د ناروې د کډوالو د شورا د موسسې په ګډون د غیر حکومتي موسسو سره هم په دې مسله خبرې کړې. افغانستان کې په تیرو څلور لسیزو کې جګړو د دې سربیره چې په سلګونو زره افغانان وطن پرېښودلو او نورو هیوادونو کې کډه کولو ته اړ کړي، په کور دننه هم سلګونو زره افغانان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه افغانان دننه افغانستان کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او 1 میلیونه نور له دغه هیواد بهر په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي. د دغه وزارت مرستیالار صلاح خان خروټی وایي چې په تیر یو نیم کال کې نږدې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو سره بیرته خپلو سیمو ته په ستنولو کې مرسته کړې.
د تیرو جګړو او ناامنیو له امله د هیواد دننه نږدې 3 میلیونه وګړي بې ځایه شوي و چې د پلازمینې او نورو ولایتونو په مرکزونو کې په پارکونو او عامه ځایونو کې د شنه اسمان لاندې بې سرپناه او بې سرفرسته پراته وو چې مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت په هڅو او د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ څه باندې 1 میلیون وګړي د ترانسپورت د سهولت په برابرولو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو وروسته خپلو اصلي سیمو ته ولېږدول شول.
د ناروی د کډوالو شورا د موسسي د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي افغانان د دې ولایتونو په شاوخوا زرو لویو غیر رسمي ځایو کې د ودانیو تر څنګ ژوند کوي. د کسان تر ډېره په بشري مرستو متکي دي. دا اداره وایي چې د بغدیس ولایت په مرکز کلینو کې په دغه سیاته ځایو کې 2800 بې ځای شوي کورنۍ اوسېږي. د دغه ادارې د راپور له مخې تېره اونۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه بې ځای شوو کډوالو سروې وکړه، خو هغه ښځې چې د خپلو کورنیو مشري کې سروې کې شامل نه کړې. د ناروی د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې په کلینو کې د بې ځای شوو کورنیو 100 نارینه مشر نه لري او دا کورنۍ د ښځو لخوا اداره کېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت کې وسلوالو پرون څلور پولیس وژلي او پاکستانی طالبانو په بنو کې د ترهګرۍ پر ضد یو ځایي مرکز نیولی او حکومتي کسان یې یرغمل کړي دي. په یاد ایالت کې د تشدد په زیاتېدو کو پیښو تیره ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا اندېښنه ښودلې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری گواش کړی چې هیواد د پولی بلی غاړې ته د پاکستانی طالبانو پر ضد نیخ په نیغه ګام اخیستلی سي. نور حال د شهناز نفیس پر رپورټ کې واوري.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې پرون د سلور پولیسو د وژلو وروسته وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ پر ضد یو مرکز هم نیولې. په ټولنیز رسنو کې خبرو شوو ویډیوګانو کې وسلوال د اتونا ترلسو پورې د حکومتي چارواکو د يرغمل کولو ادعا کوي او وايي ک افغانستان ته ورته د خوندي تللو لپاره لار ورنکړلې شي نو يرغمل کسان به ووجني. د بنو د پیخې پړه تحریک طالبان منلې،
او مونږ ګورو ورځ په ورځ د ټي ټي پی د طالبانو د اړخنه بریدونه زیاتیږي. اوس مسله دا ده، آیا طالبان دومره مضبوط دي یا ریاست کمزور ده؟ نو زما دلیل دا ده، ریاست څه کوم ده؟ هغه ځان جان بوج کر دا سلاګي سے دو رقم زور کړه دا ځان ساغي دا مو ته انډیا را کوي چې کنه د طالبانو مخنیوي څوک نشي کولای. ولی زپ دا بنیاد باندې دا وایم چې کله پاکستان حکومت یا ریاست وړي اغا لکه وزیر اعظم نه پس مونږ کو ته 2014 نه پس 2020 پرې هم دغه طالبانو اغه مخنیوي وشو اغه افغانستان طرف ته دی کړو. اوس کله پاکستان دا وایي افغانستان کې طالبان غلي پکار ده پاکستان نور هم مضبوط شي د اغه سکری قوتونه، ولی اغه وایي افغانستان طالبان د پاکستان ملګری دي بیا د مخ ټي ټي پی مخنیوي ولی نه کیږي. دا مطلب دا ده صد افغانستان طالبان او د پاکستان عسکري ادارې څخه ویدي هغه هم د ټي ټي پی مخه هغه سنوي سره ونغواړي لکه څنګه مونږ ته دی وای.
د پاکستان د سیډنی یو اداره وای افغانستان د سیرما د پاکستان د پښتنو په سیمو کې د تشدد پیښې نږدې 50% زیات شوې دي. پاکستان د دغو پیښو تور د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان باندې پوری کوي او وای دغه ډله افغانستان کې اډې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری یو ورځ وړاندې په نیویارک کې ګواښ کړی و چې پاکستان د یادې ډلې پر ضد د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته نیغ په نیغه ګام اخیستلی شي.
اوس په افغانستان کې هم یو ډېر زیات انټي پاکستاني سینټیمنټ دی چې هغه سینټیمنټ ته به نوره هم هوا ملاو شي او دغه رنګه دا هم ده چې دغه نورو هیوادونه لکه انډیا چې ده چې هغه په خپله هم په پاکستان دغه رنګه تورونه پورې کوي لکه چې څنګه اوس پاکستان دغه یو ګیله لري یا شکایت لري. نو هغه چې کومه ده هغه هم بیا رښتا هم یو لاره جوړیږي چې دوی په پاکستان کې دغه حمله کولای شي نو په هندوستان باندې خپل دفاع لپاره هم یو په پاکستان کې دغه حمله جواز ورته پیدا کیږي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه د بلاول بوټو زرداری ګواښ ته جواب ویلې نه دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کوم مشر جنرال مایکل کوریلا هم افغانستان ته سیرما د پښتونخوا سیمه کې د تشدد په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې. پاکستانی پوزی چارواکو تیر پنجشنبه جنرال مایکل خیبر تا بوتلے وو او افغانستان ته سیر مسیمو کې د امنیت جاج اخیسته وو
او دا پیغام چې د بی بی باندې قطغن لګی پدې چې د دنیا دا وختلې دي او بل طرف ته دا هم دا چې دا د دنیا د پاره یو خطر هم ده او د پاکستان د پاره خصوصي نو پدې طرف ته دا راتک او په داسې ټایم کې دا اشاره کوي چې دا د راتلونکي وخت لپاره سن سیندینه ورکوې د پاره سایباره
د امریکا د کانګرس لپاره د معلوماتو ټولولو یوې اداري په یو رستي ریپورت کې ویلي وو چې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستانی طالبان زړور کړي دي. ریپورت زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې پاکستان د طالبانو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان په بې ثباتۍ کې مهم رول لوبولی او د طالبانو بیرته واکمن کېدل د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج جوړی دی شي. شہناز نفیس، امریکا غگ، واشنگٹن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غگ راډیوی خپرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غگ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز
درنوریدونکو دلته په واشنگتن ڈی سی کې یو شمیر افغانان د کانګریس مانی مخې ته راغونډ شوي دي او غواړي چې هغه قانوني لایحه تصویب شي چې د ټریپل ای په نوم یادیږي او د هغې له مخې دلته امریکا ته نو راغلو افغانانو ته د پاتې کېدو قانوني حق ترلاسه سي. موږ په دې اړه د هیومن فرست کولیشن د یو مشر انیس خلیل سره مرکه کړې ده.
انیس خلیل صاحب، دا چې د ډېر مودې نه دلته په امریکا کې د هغو افغانانو دپاره چې نوي راغلي دي د قانوني حیثیت اخیستلو دپاره تاسو ملګرو مبارزه پیل کړې ده، که اردن کې د معلومات ورکړي دغه ټریپل ای یا افغان ایجسمنت اکټ څه شی دی او د دې ګټې به نور راغلي افغانانو ته صحیح؟
افغان ایڈجسٹمنٹ ایکٹ یو لایحه ده چې د کانګرس نه پخوا هم معرفي شوی و چې پخوا فقط دیموکراتانو دا بل معرفي کړی و، هغه فیل شو، ناکام شو. دا وارې دواړو ګوندونو هم ریپبلیکنز او هم دیموکراتانو یو ځای معرفي کړی ده او قریب سینزلسم د سپتمبر باندې د درې میاشتو نه ډیر وخت کیږي چې موږ د کانګرس مانی مخې ته راغون شوی او د افغانانو ټول افغانان چې هغه خصوصا په ډی ایم وی کې میشتي او سراسر د امریکا کې میشتي راځي او دالته پرلت شروع کړی وو. اول پنځل سورځ دا پرلت کانګرس مانی مخې ته وو چې د فایر واچ په نوم باندې یادیږي ولیدل.
محترم اوس کوم تازه وخت راشو اله مندې سره د څومره امکان د چې د قانون لایحه تصویب شي د ځکه د امریکا د کانګرس د کال وروسته ورځې دي څه فکر کوي؟ 2022 کال کې به دا وشي د باقي ورځو کې
امیدواری ډیره زیاته ده، چون یو بل د کال په اخر کې تصویبیږي چې د امنی بس بل په نوم باندې یادیږي. زمونږ کوشش همدغه ده چې دغه افغان ایڈجسٹمنٹ ایکټ امنی بس بل کې شامل کړي او په تیر د فایر واچ له برکت نه ټول هغه پخوانی تقاعد ډیر غټ افسران جنرالان یو خط کانګرس ته لیکلی ده چې هغوی نه خواهش کړی ده چې دا د امریکا د ملي امنیت لپاره یعنی نیشنل سیکیورټی لپاره یو مهم بل ده، باید دا تصویب شي. له هغه نه علاوه هغه سفیران چې په افغانستان کې دند درلوده هغوی هم په کانګرس باندې غږ کړی ده چې دا بل د امریکا ملي امنیت لپاره ډیر مهم ده، ډیر اړین ده، باید دا بل پاسي. هغه نه علاوه سپینې ماڼۍ هم په کانګرس باندې غږ کړی ده، هغوی هم د دې حمایه کوي. مونږ اول 350 غړي درلودل، یعنی 350 سنترانو چې دا بل حمایه کاوه، اوس دا تعداد 55 ته رسېدلی.
افغانان دغه بل د تصویبېدون پس بس څو امتیاز ولري په امریکا کې؟
که دا بل تصویب شي نو هغه افغانان چې د تیر کال د 15 اگست نه پس چې تعداد دوی په مجموع کې 80,000 نفر راوستې دي، دی نه به قریب 83,000 نه تر 88,000 نفر چې په موقتي اسنادو باندې راغلي دي، چې هغه اسناد فقط د 2 کالو دپاره دي. هغه به ټول ترې نه مستفید شي. یو انټر ایجنسي ټاسک فورس جوړېږي، دوی ته یوه علیحده بودیجه تصویب کیږي، هغو ټولو ته د سیکیورټي ویټنګ نه پاس ته هغو ټولو ته اسناد ورکول کېږي. دا یو. او هغه ورونه چې شاته پاتې دي، افغانان شاته پاتې دي په افغانستان کې دي یا نورو هیوادونو همسایه هیوادونو کې دي، قریب سه تعداد 3 لکو ته رسېږي. هغه مستقیم د دې بل نه مستفید کېدای شي چې په هغه کې زمونږ هوایي ځواک ده، سپیشل فورسز دي، ټیکټیکل پلاتونز دي، او هغه خویندې چې په دمنګه ملي اردو ځواکونو کې وظیفه اجرا کړې وه هغوی مستقیم ته نه مستفید کېدای شي، او هغوی کوای شي چې امریکا ته راشي.
ډېر ډېر مننه محترم انس خلیل صاحب، ستاسو معلومات نه کوم. ودان صاحب،
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په استرالیا کې یو پخوانی جګپړې دولتي کارکونکی لومړنی شزه ده چې د دغه هیواد د بهرنی جاسوسي ادارې مشر وټاکل سوه. کری هاتلند د فبروري په میاشت کې د استرالیا د استخباراتي خدماتو آیسس عمومي رئیس سي. فیل مرسر د سیدنی څخه راپور شلې ژلي چې نظرانه یوسفزی یې درته لولي.
کیری هارتلند په دې وروستیو کې د استرالیا په فدرالي پارلمان کې د یو لړ رسوایي او جنسي تیریو تورونو وروسته د کار د ځای د کلتور د اصلاحاتو څارنه کوله. هغه یو تجربه لرونکي عامه کارکونکي او پخوانی خبریاله ده. هغه لومړنۍ ښځه چې د استرالیا بهرنی جاسوسي اداره چې د ASIS په نوم پیژندل کیږي د چلولو لپاره ټاکل شوې ده. هغه په دغه دندې د پخوانیو ترسره کولو په شان په دوی د وسلوالو ځواکونو یا بهرنیو چارو سابقه نه لري، خو هارتلند د 2011 او 2012 ترمنځ د کورنۍ جاسوسي ادارې د استرالیا د امنیتي استخباراتو د ادارې مرستیاله وه. د استرالیا لومړی وزیر انتونی البنیز د میاشتې په پیل کې په یو بیان کې وویل چې هغه به په خپل نوي رول کې ډېره زیاته بریالۍ اوسي. ویلیام سٹولز د آسٹریلیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د پالیسۍ رئیس دی. هغه د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هارتلند په ASIS کې د بنیادی بدلونونو د څارنې لپاره ټاکلې شوې ده. هغه وویل
The operational environment necessitates that the work of ASIS has to change. I mean, we've come off about 20 years
دا عملیاتی چاپیریال تقاضا داده چې د کار بڼه بدل شي. موږ وینو چې ASIS لتیرو شلو کلونو را په دې خوا د بریتانیې د SESO او د امریکا د CIA سره لنیشتې کار کوي چې زیاتره تمرکز یې د ترهګرۍ ضد او په منځني ختیځ کې د افراطیانو په ضد عملیاتو.
ستول زیاتوي چې د استرالیا بهرنی جاسوسي ادارې خپل پام چین ته اړولی
دی. ASIS's work needs to be much closer to home, focusing on preventing
موږ اوس په یو داسې عملیاتي چاپیریال کې یو چرته چې د ASIS کار باید کور ته ډیر نږدې وي او په مخنیوي او پوهېدو تمرکز وکړي. زما په فکر د چین او امریکا ترمنځ چې د ځواک کومه لانجه ده، هغې زموږ د استخباراتو اهداف ډیر بدل کړي دي.
د استرالیا د سیګنلونو د اداري مشره هم یوه میرمنه ده، هغه راحل نوبل نومیږي. راحل نوبل په 2006 کال کې د دغه مقام لپاره ټاکل شوی و. یادونه ورته چې په نور ملکونو کې هم د استخباراتي مقامات لپاره میرمنی ټاکلې شوې دي. امریکا په 2021 کال کې اروی هینز د سنا لخوا د ملي استخباراتو د لومړنۍ خزینه مشر په توګه تایید کړله. په روس کال ایټالیا هم لومړنۍ میرمن د دغه رول لپاره وټاکله. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اوبو د مسؤلیت پر اثراتو باندې زیات تاکید نشي کېدی. د اوبو کمبود د خوراکي موادو د تولید د کمیدو سبب کیږي او هم کولی شي چې اقتصادي رکود رامنځته کړي. ان تر دې چې که اوبو کمی د وګړو روغتیا ورسره هم خرابیږي، ځکه چې د اوبو د کمبود په صورت کې د بنیادی حفظ الصحه او صفایي ساتل ګران دي. همداشان د اوبو محدود سرچینې په سیمه ییزه کچه د شخړې د رامنځته کېدو او حتی په ځینو مواردو کې د جنگ د پیل کېدو سبب کیږي. څرنګه چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID مرستیاله میرمن ایزابل کولمن وای چې له اوبو نه د جنگ د حربې یا وسلې په توګه هم استفاده کیدای شي، لکه چې موږ په یوکران کې ولیدل. د اوبو د لګولو زیرمې او تاسیسات له خاورو سره برابر شو او بې ګناه ملکي وګړي له اساسي خدماتو نه محروم شو. د متحده ایالاتو حکومت د USAID له لارې په نړۍ کې د اوبو د امنیت د ساتلو په خاطر له یو شمېر هغو ټولنو سره د اوبو د کمبود په رفع کولو کې مرسته کوي او حفظ الصحه د ساتلو په برخه کې پانګه اچوي چې وضعیت یې تر ټولو زیات خرابي. کولمن وای چې موږ له نږدې 6 میلیون خلکو سره پاک اوبو ته د لاسرسي مرسته کړې ده او له 4 میلیون خلکو سره مو د سینیټیشن یا صفایي د نظام د ښه کولو په برخه کې مرسته کړې. سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې وې. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیاله وای چې موږ دا حقیقت درک کړی دی چې زموږ سرمایه ګذاري او پانګه اچونه باید حتمن لا زیاتو خلکو ته ورسیږي تر څو وکولی شو چې په دې برخه کې تلپاتې او اساسي بدلونونه رامنځته شي. اوس هم 2 میلیارده خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. زیاتره دا اطرافي خلک دي چې په اطرافو کې په غربت او نیستۍ کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو د اوبو نړیواله ستراتیژي د اوبو د مسؤلیت او امنیت په برخه کې د سپینې ماڼۍ د نړیوال کاري پلان لومړی وسیله ده. د اوبو د امنیت د عمل پلان چې د بایډن ادارې سږکال په جون کې اعلان کړ، د ګلوبل واټر ستراتیژي یا د اوبو د نړیوال ستراتیژۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي. د متحده ایالاتو حکومت د نړیوالو روغتیا، سوکالي، ثبات او پایداری او په ځینو ځایونو کې چې ضرورت ورته لیدل کیږي د خلکو د جهد او توانمندۍ د پیاوړي کولو په برخه کې پانګه اچوي. کولمن په وینا سمو د مخ کې متحده ایالاتو د 2020 نه تر 2020 میلادي کال پورې د اوبو نړیواله ستراتیژي اعلان کړه. نوموړی وای د دې پلان له مخې موږ کوشش کوو 2 میلیونه نور خلکو ته هم پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې او له 2 میلیونو نور خلکو سره د صفائی د بهتر کولو په برخه کې کومک وکړو. په دې پروګرام کې په خاصه توګه هغه خلک مد نظر نیول کیږي چې تر دې دمه هیڅکله پاک اوبو او سینیټیشن یا صفائی ته لاسرسی نه درلودو. USAID با د دې پلان د عملي کولو لپاره د زیربناو او مؤسساتو د ظرفیت په پراخولو کار کوي او هم به د هغو کسانو په روزلو کې مرسته کوي چې د اقلیم د بدلون په مقابل کې په مساویانه توګه او اعلی درجې اساسي خدماتو د رسولو مسؤلیت لري.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.